آهنگ.
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوردونکو زه خل خان موزل د پښتون کې د مخستان ننیم بجې د افغانستان کې د سهار شپږ بجې کېږي د دې سات د مهمو خبرونو لنډې ځوابو
طالبانو د هلمند ولایتي مرکز لشکرګاه د نیولو لپاره لڅو خونه بریدونه پرې کړی دي او جنگ وس هم روان دی د امریکا جمهور غوښتونکو د ګوند منتخب مشران د خپل ګوند پر کاندید ډانلډ ټرمپ باندې بې اعتباره شوی دي او د فرانسې خارجه وزیر اعلان وکړ چې د روسیې مشران به په سوریه کې د جنگي جرمونو له تورونو سره حتما مخامخ شي
درنو اوردونکو نن د سه شنبې ورځ دا د 1995 کال د تلې د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 2018 کال د اکتوبر د میاشتې 11 نیټې سره سمون خوري موږ به نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان او د نړۍ په باره کې ځینې مطالب لرو چې په هغو کې یو مطلب د آسٹریلیا د ملي پونتون یو سروي شي چې آسٹریلیان په دې باور دي چې حکومت یې د تراګرونو د خوندي کولو لپاره ډېر څه کولی شي خو په دې لړ کې یوازې د مسلمانانو په څارنې هم اندېښنه څرګنده کړې ده دغه راز د نړیوالې روغتیايي موسې راپورټ وایي چې لومړۍ روانې مرستې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې د جنګ طبیعي پیښو یا د موټرو په تصادم کې زخمي شوي دي خو د نړیوالې دماغي ناروغۍ په ورځ ډبلیو ایچ او د دې غوښتنه کړې ده چې پولیسو او د اطفایه کارکوونکو پر شان هغه کسانو ته دین باید روزنه ورکړل شي چې په اضطراري وخت کې ځواب ووایي او دغه راز د امریکا په امریکا کې د معاش تر لوړولو په اړه یو رپورټ لرو او موږ به هڅه وکړو څنګه چې په خبرونو په لنډیز کې موردل چې ځینې ناتایید شوي رپورټونه وایي چې طالبانو په لشکرګاه برید پیل کړی دي موږ کوشش کوو چې خپل خبریال عزیزالله پوپل سره په مستقیمه توګه ټلیفون په کرښه تماس ونیسو او تازه جزئیات ورسره واخلو خو دا ټول به د خبرونو وروسته وي چې سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته درواړو
طالبانو د دوشنبه په ورځ د هلمند د مرکز لشکرګاه د نیولو لپاره له څو خواونه په یو وخت کې تاروزي حمله پیل کړې دي او وروستي رپورټونه وایي چې سخت جنگ دوام لري لشکرګاه ته نږدې د پولیسو په یوې قرارګاه باندې د موټر بم په مرګانۍ حمله کې 14 کسان وژل شوي دي د موټر بم چاودنه په لشکرګاه باندې د طالبانو د پراخه ارغلونو نه څو ساعته وروسته وشوه زمونږ خبریال عزیز الله پوپل په سیمه کې دی پوپل صاحب ورستی خبرونه څه وایي
بلې وکړه چې صاحب فعلا د هلمند د امنیتي مقامات سره چې موږ خبري وکړي د هلمند چا چاپیر امنیتي کمربند ورسلې شوی دی د هلمند د هغو نقاط څخه چې پرون خطر توجه ول شګا شارته په ځنګړي ډول باندې د دوهمي حوزې اروند د مختار کمپ سیمه او زیول صحیح چې د شګا شار په شمالي څنډه کې دا موقعیت لري او دغه ساحو کې د ملي امنیت د یو سوراویم خاص پټاتو سرتیری هم ځای پر ځای شوی دي او پرون هم د ورځې په جریان کې د موټر بم برید څخه وروسته په دغه ساحه کې دوه ځنګړو ځواکونو عملیات وکړه او والی د ښار په کوڅو کې وګرځید د ولایتي شورا د وکیلانو سره او د هلمند ښار اوسیدونکو په ډاډ ورکړي چې د شهر ته کوم خطر نه دی متوجه اما شک پرته په خلکو کې یو ډول ورختایي و او لا هم خلک په تشويش کې دي د شهر د امنیت په اړه باندې تقریبا تر 300 زیاتې کورنۍ د پرون ورځې په جریان کې دا د لشکره شهر څخه یعنی امن سیمو ته کوچیدلي کندهار ته او نور د هلمند نسبتاً هغو ساحو ته چې دوی ځان پکې مسؤول احساس
کوي
نو په مجموع کې ویلای شو چې د لشکرګاه ښار د امنیتي وضعیت په اړه باندې امنیتي مقامات اطمینان ورکوي چې د دغه ښار د سقوط لپاره کوم خطر نه دی متوجه اما پرونی ځنوشین کې حمله چې په دې کې تقریبا تر 400 نفرو پورې مرجوب لوا وصل د دغه حمله په ترڅ کې د مرجی ولسوالۍ د ټولنیز شورا رئیس ګل مولا چې د محلي پولیسو کمانډان هم وو د مرجی ولسوالۍ یو مهم بانفوز ولسی مشر وو د دغه سړي وجل کېدو ترڅنګ تقریبا لاس کسان چې سی وی دي چې سره نفر ملکی دي او نور هم امنیتي کسان
یو لنډ پښتنه او کلن جواب راکې د ناتو عمومي کمانډان جنرال نیکلسن ام د شنبه پوره ځشکرګا ته تللو خارجي قواو هم د افغانستان د حکومتي قواو سره د طالبانو د برید په شاکولو کې مرسته کوي کنه
بله هغه نوې مرکز د همرغی چې په لشکر شهر کې جوړ شوی دی په دې کې بل ملي قوتونه هم ورسره ملګری دي دوی په ځانګړي ډول باندې په هوایي حملو کې ډیر ځات مرسته کوي افغان قوا سره کوم معلومات چې موږ واکسه د محلي کسانو سره نو د بل ملي قواو همکاري ډیر ځات ورسره اغیزمنه او بارز ده او د لشکرګاه شهر په د پولیسو په مرکز کې د اردو د پولیسو د ملي امنیت او د بل ملي قواو د همرغی مرکز د لشکرګاه د امنیت لپاره ډیر مهم بولي.
دا زمنګ خبریال عزیز الله پوپل چې د سیمینه موږ سره راستن په ټلیفون خبرې کولې. لبلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نماوای چې په قندوز کې د حکومتي قواو طالبانو ترمنځ روان جنگ په نتیجه کې 2000 کسان له دغه ښار نه نور ځایونو ته کډه شوي دي او عاجل بشري مرسته اړتیا لري. فرانسه وای شای چې د روسیې مشران په سوریه کې د جنگي جرمونو له تورون سره مخامخ شي. خارجه وزیر ژان ماک ایول د دوشنبه په ورځ ویل چې په سوریه کې بعد د روسیې د جنگي جرمونو په اړه تفتیش د حق په نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی کې پیل شي. د فرانسې خارجه وزیر ویل چې په حلب او نورو خنونو باندې د روسیې د جټ الوتکو بمباري جنگي جرمونه دي او د روسیې د مشرانو په شمول ټول هغه افسران چې په حلب کې په غیر نظامی هدفونو باندې د بدرغه هوایي حملو احکام صادر کړي دي دغه جرمونو کې شریک دي. اسلامي دولت یا داعش د دوشنبه په ورځ ومنله چې لوړپوړې مشرې 13 میاشت د سوریې د رقا په ښار باندې د امریکایي جټ الوتکو د بمبارۍ په وخت وژل شوی دی. د داعش یو بیانیه چې په انټرنیټ خپره شوې ده ویل شوی دی چې وایل عادل حسن سلمان الفیاز چې په ډاکټر وایل هم مشهور د سپتمبر په 10 وژل شو. د امریکا پوځ وایي چې د فارس په خلیص کې دوه توغندي د امریکای د وی جنگي کیته یو اس اس میسن سره نږدې لګیدلې دي. امریکای چارواکو ویل چې توغندي د شپېتو دقیقو په فاصله کې په یمن کې د حوثیانو د کنټرولاندې سیمې نه وار شوې دي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون د شنبه په ورځ په صنعا کې د حوثیانو د وی جنازې په وخت د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي حمله غندلې ده. پام وکړئ د خبریالې مارګریټ بشیر رپورټ ته. دا رپورٹ د تخنیکی ستونزو له امله تاسو ونرول مونږ تاسو نه بخښنه غواړو. د امریکا د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د دوه غټو سیاسي ګوندونو کاندیدانو ترمنځ د دوهمې تلویزیونی مناظرې نه وروسته د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ اوس له یو نوي مشکل سره مخ شوی دی. د اروپای اتحاد د بودیجې پخوانی محاسبې میرمن کرستی کال جولیټ د استونیا د لومړی ښځې او ځوانې جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړه. د ایتوپیا چارواکو د حکومت په ضد د ولسی احتجاجونو او خونړۍ نښتو د مخنیوي په خاطر د شپږو میاشتو لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د 2014 میلادي کال لپاره د نوبل د اقتصاد جایزه د امریکې د هاروارد د پوهنتون د اقتصاد استاد اولیور هارت او د ماساچوسټ ایالت د ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ استاد بینګټ هولستروم په ګټه ګټلې ده. د نوبل جایزه په 1996 میلادي یعنې 1204 اویا لمریز کال کې د سویډن مرکزی بانک د مشهور سویډنی سرمایدار آفر نوبل په نوم تاسیس کړه.
بان کی مون پرون د دوشنبه په ورځ خبر اعلان او ته ویل د ټولنې په مرکز باندې بمباری ټولو ته معلومه ده چې له کورنۍ وو او ماشومانو نه ډکو. دا لومړی ځل نه ده چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف باندې تور لګول کېږي چې په ملکی مرکزونو او بنیادی کارونو باندې حمله او بمباری کوي. بان کی مون وای
دیس لیټیسټ هورافیک انسیډنټ دیمانډز ا فول انکوایری مور برودلی دیر مست بی اکاونټابیلټی فور دی اپولینګ کنډکټ.
له ټولو نه دغه وروستۍ ډارونکې پیښه د بشپړ تحقیقات غوښتنه کوي. په اساسي توګه د دغه بشپړ جنگ د زړه بړګنوونکې لارښوونې لپاره باید حساب کتاب وي. له لومړۍ راپورټونو نه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې د شنبې د ورځې بمباري د ائتلاف قواو کړې ده. په دغه بمباري کې څه باندې 140 تنه وژل شوي او 1500 تنه نور ټپیان دي.
داولو نیویارک نه د امریکا غږ د خبریالې مارګریټ بشیر رپورت.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
پر نوردونکو خبرونه مو د سید سلیمان شاه صاحب سوال ورل او اوس د خبرونه لومړی راپور. د استرالیا د ملي پوهنتون یو سروې وایي چې استرالیان په دې باور دي چې حکومت یې د تراګرونو د خوندي کولو لپاره ډیر څه کولی سي، خو په دې لړ کې یوازې د مسلمانانو په څارنې هم اندېښنه څرګند کړی ده. د فیل مرسن رپورت پښتو متن باندې نظرانه یوسف در تاسو ته دروړوي.
د یو ملي سروې مطابق زیاتره استرالیان په دې باور دي چې حکومت یې دغه ملک د ترګرو د حملو نه د خوندي کولو لپاره نورو اقداماتو ته ضرورت لري، خو وایي چې باید یوازې مسلمانان د دې قرباني نه شي. د استرالیا ملي پوهنتون د ترګرۍ او ملي امنیت په حکله یوه سروې چې د جولای په میاشت کې د شاوخوا 1200 تنو نه ترسره کړې ده، او 50% خلک وایي چې هغوی په دغه ملک کې د ترګرۍ د زیاتېدونکي ګواښ په حکله ډېر زیات اندېښمن دي. هم دومره شمیر استرالیایان بیا په دې باور دي چې مسلمانان یوازې د هغوی د دین په وجه د نورو زیات سارل سم نه ده. پروفیسر روډي میډکالف چې د استرالیا په ملي پوهنتون کې د ملي امنیت د مرکز مشر دی وایي
The poll shows this fascinating tension where most Australians recognize and are concerned about the Islamist or extremist.
دغه سروې د نظر او فکر هغه اختلاف ته اشاره کوي چې زیاتره استرالیایان ورسره مخ دي. دوی په خپل ملک د اسلامي سخت دریځي په اکله هم اندېښمن دي، او بیا په دې هم پوه دي چې په دې وجه د ټولو مسلمانانو څارل د استرالیا د نورمونو پر ضد خبره ده. زما په فکر د څو کسانو د وجې ټولې مذهبي ډلې ته په یو سترګې کتل مناسب کار نه دی. په استرالیا کې خلک په دې پوه دي او دا ډېره ښه خبره ده.
دغه سروې په داسې وخت کې خبرېږي چې د استرالیا صدر اعظم ملکم ټرنبول په استرالیا کې پارلمان ته په وینا کې ویل چې اسلامي سخت دریزه د خلکو ترمنځ د اندېښنو راپارولو مسول دي. ملکم زیاته کړه چې یو څو مسلمانانو د اسلام دین بدنام کړی دی. د 2011 کال د احصائیې مطابق یوازې 2% استرالیایان مسلمانان دي، چې دا شاوخوا 1,500,000 تنه دي. په استرالیا کې دا وخت د ترګرۍ خطر د نورې نړۍ په مقابل کې کم دی. د یادونې وړ ده چې استرالیا د تیرو څو کلونو په موده کې دغه ملک ته د مهاجرت قوانین هم ډېر زیات سخت کړي دي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگټن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د نړیوالې روغتیایي موسسې راپور ورکړی دی چې لومړی رواني مرسته هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د جنگ طبیعي پیښو یا د موټر په تصادم کې زخمي شوي وي. او دغه راپورټ به لږ وخت وروسته واورئ. خو بل راپورټ لرو چې د امریکا په اړه دی. په هغه راپور کې وایي چې آیا مالکان خپلو کارکوونکو ته پوره معاش ورکوي یا پوروړي دي که یا، او د امریکا د جمهوري ریاست د مقام لپاره په انتخاباتو کې دا یو مهمه موضوع ګرځېدلې چې کارکوونکو معاش زیات شي، او بل دا چې آیا دا کار کول به امریکا ته بیرته د کارونو فرصت برابر کړي. د امریکا خبریاله کیترین جیپسن د امریکا پورتلینډ او مین شهرونو ته تلل ده، او چې دا راوس پړي چې هغه کارکوونکي چې په ډیر لږ معاش باندې کار کوي نو د هغو دغه معاش په زیاتول د هیواد په اقتصاد او په انتخاباتو به څه اغېز ولري. په دې اړه دغه راپور تاسو ته وړاندې کوو.
هیلری موریسن ډیر څه په ذهن کې لري. د مثال په توګه د کور کرایه، خوراکي توکي او د زده کړې دپاره چې کوم پور اخیستی د هغې کیسونه ورکول. هغه وایي
It wouldn't be realistic for me to just have this job. I would probably be going between 2 or 3 even jobs.
زدا سی فکر کوم چې پاکیټ کې به زدا سی کار ولرم. زد ودرې کارونه کوم چې خپل مصارف پوره کړم. هغه وز دې هڅه کوي چې په شار کې د کرایې یو کور ونیسي. ابلدا چې په شار کې ژوند کول ډیر ګران دی. هلری د رستوران د نورو کارکونکو په څیر نه ده. هغه د فدرالي دولت لخوا د مقرراتو درې چنده پیسې ګټي. هغه وایي
This is incredible to be paid that much more.
دا ډیره حیرانوونکې خبر وی چې دومره زیات معاش څوک ودري. هلری چې په کوم رستورانت کې کار کوي دا غي مالک سٹیف کورمن وای خلکو ته دومره معاش ورکول چې هغه په اسانۍ ژوند پکول سي دا یو اخلاقی موضوع ده. دای وای
I'm trying to hold on to my employees.
زه کوشش کوم چې د خپل کارکونکو سره ودرېږم. کورمن وای کله چې کارکونکو ته په یو سات کې د فدرالي نرخ په حساب 3.15 ډالر او د دین علاوه مشتریان چې په خپل خوشه کارکونکو ته د غوډ خدمات په بدل کې کمی پیسې ورکوي نو د کار سره زما په رستورانت کې په خدمات رسول کې سمون راځي. دی وای
On a normal Friday or Saturday night they're leaving with more than $30 per hour in their hands. If they can do that
د جمعې او د شنبې په ورځ زموږ د رستورانت کارکونکو په یو سات کې د $10 څخه زیات پیسې ګټي. کدی دومره پیسې د ونی په دوو ورځو کې وګټي نو دا دومره پیسې دي چې په اسانه ژوند پکې دی سي. د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن وای
If you believe the minimum wage should be a living wage and no one working full time should have to raise their children in poverty, join us.
که تاسو په دې خبره باور لرئ چې معاش باید دومره سي چې یو کس په اسانه ژوند پکول سي او هر څوک چې په اونۍ کې څلوېښت ساعته کار کوي هغه ته باید په کار نه وي چې خپل ماشومان په غریبۍ کې رالوی کړي نو زموږ سره لاسونه یو کړي. خو بلې خوا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د هیلری کلینټن سیال ډونالډ ټرمپ بیا دا دریځ لري چې دا پرېکړه باید د مالي حکومتونو وي چې د هغوی د اقتصاد لپاره کوم څه ښه دي. هغه
وایي
ایالتونه باید دا پرېکړه وکړي. په معاش کې بدلون کېدای سي د ځینو رستورانتونو مالکان دې ته مجبور کړي چې د شیانو بیې لوړې کړي او خپل مصارف راکم کړي چې په معاشونو کې د لوړوالي غم وخوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د روغتیا نړیوال موسسه راپور ورکړ دی چې لومړی رواني مرسته هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د جنگ طبي پیښو یا د موټر په تصادم کې زخمي شوی وي. خو د نړیوالې دماغي ناروغي په ورځ دبليو اچ او بیا د غوښتنه کړې ده چې د پولیسو او د اطفایي کارکونکو پر شان عامو کسانو ته باید روزنه ورکړل شي چې په استراري وخت کې ځواب ووي. خبریالي لیزا شتاین په دې باره کې لژنې مړه دا راپورټ رالېږلې دی.
په استراري حالت کې د لومړۍ طبي مرستو د رسولو معنا د ژوند او روغتیا ترمنځ فرق ده. د لومړی رواني مرستو د رسولو اهمیت دومره نه د پیژندل شوی. هغه کسانو ته چې په مرستو رسولو کې کومک کوي چې د ناڅاپي تراژدۍ سره مخامخ وي او د دې مخه نیسي چې د اوږدې مودې لپاره دماغي ناروغ پاتې نه شي. د نړیوالې روغتیایي موسسې د عامه دماغي ناروغۍ مشاور مارک اوان عمرین انوای په ستونزو کې راګیر کسانو ته غوږ نیول د لومړۍ رواني مرستې په رسولو کې حیاتي اهمیت لري. وان عمرین زیاتوي
Listening without pressuring people to talk about what happened. People want to talk about what they went through, that is very fine. One listens. But if one person doesn't want to talk
بل فشار خلکو ته غوږ ونیول شي چې د هغه څه په باره کې خبرې وکړي چې پیښ شوې دي. که خلک غواړي چې د هغه څه په باره کې خبرې وکړي چې په دوی تیر شوې دي نو دا یو ښه کار دی. مګر که څوک نه غواړي چې خبرې وکړي نو یو څوک باید غوږ ورته ونیسي چې یو څوک هر څه غواړي د هغې په باره کې خبرې وکړي. وان عمرین وای دا هم مهمه ده چې ستونزو په وخت کې له خلکو نه پوښتنه وشي چې ضرورت او اندېښنې څه دي. لومړی ځواب ورکوونکی باید معلومات ورکړي چې خلک خدمتونو ته لار ولري او داسې ټولنیزې مرستې لاسته راوړي چې د دوی سره به مرسته وکړي. دی وایي لومړۍ رواني مرستې 15 کاله مخکې په هیتی کې د تباه کوونکې زلزلې نه وروسته عملي شولې. د څرګنده کړه چې دغه طریقه اوس د ماتیو له طوفان نه ژوندي پاتې کسانو باندې تطبیقیږي او دا تر ټولو نه وروستۍ تباهي ده چې د کریبیان دغه ټاپي وځاپه او د دوی اساساتو ته تاوان ورسوه. د مرستو د رسولو ادارو څو میاشتې پخوا په یونان کې له دغې طریقې نه کار اخیستی دی. دی وایي په هغه وخت کې فکر کېده چې مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي چې د مدیترانې د سمندرګي نه د تیرېدو په وخت کې ژوندي پاتې شوي دي نو دوی به د یو لنډ وخت لپاره په دغه ټاپو کې پاتې شي. وان عمرین بیا وایي
So psychological first aid was very popular and appropriate for that situation to help arrivals quickly with whatever practical needs they had.
ځکه لومړی رواني مرستې ډېرې عامې وې او د حالت سره سمون خوري چې په چټکۍ سره د نوو رارسېدونکو سره چې څه ته ضرورت ولري د هغې مرسته ورسره وکوي او که ضرورت شي معلومات ورکوي او غوږ ورته نیسئ. لیکن وضع بدله شوله. اکثره کسان په یونان کې له توقع نه زیات پاتې شولو ځکه نو اوان عمرین وایي دوی له رواني غم خوړلو نه زیات نور ضرورتونه یې باید پوره کړی شي. د ګینی، لابیریا، سیریالون په شمول د درسې نړۍ په هیوادونو کې په کامیابۍ سره د لومړۍ رواني مرستې نه کار اخیستل شوی دی. دا دغه هیوادونو په دې وروستي وختو کې د ایبولا د ناروغۍ په وخت کې د لومړي رواني مرستې نه کار اخیستی دی. په جنګ ځپلي سوریه، په یونان کې د زرګونو بې کوره شوو کسانو او په نایجیریا کې د لومړۍ رواني مرستې نه په پراخه توګه کار اخیستل شوی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
افغان حکومت وایي چې د غالیو د صنعت د ودې لپاره به په افغانستان کې لوی صنعتي او استوګنیز ښارګوټي جوړ کړي. د دغو ښارګوټو په جوړولو سره به تر 1.5 میلیونو کسانو په غیر مستقیمه توګه او 10,000 کسانو ته په مستقیمه توګه د غالۍ او لسنت څخه ګټه ورسیږي. په مکړی په دې اړه د کابل زموږ خبريال ممتاز بهیر دی رپورت.
د افغانستان حکومت او د غالۍ او د صنعتکارانو ټولنې نن په ارګ کې د ولسمشر غنی په حضور کې د غالۍ او د صنعت د ودې لپاره د لویو صنعتي او استوګنیزو ښارګوټو د جوړولو تړون لاسلیک کړ. د دغو ښارګوټو د جوړولو لپاره د افغانستان د اراضیو خپلواکه اداره د ځمکو د برابرولو، د ښار جوړونې وزارت د ساختماني چارو د سنبالولو، د سوداګرۍ وزارت د تخنیکي چارو د ترسره کولو او د افغانستان د غالۍ او د صنعتکارانو ټولنه په دې برخه کې د پانګونې مسؤلیت په غاړه لري. د افغانستان د راځي د خپلواکې ادارې رئیس جواد پایکار د تړون د لاسلیک پر مهال ویل چې ټاکل شوی د خرګوټي په دوو پړاوونو کې په 9000 اجری بزمکو کې تر راتلونکو لسو کلونو پورې په افغانستان کې جوړ شي. د جواد پایکار پر وینا په لومړی پړاو کې به په ننګرهار، بلخ او کندوز ولایتونو کې چې ورته 3.5 اجری بزمکه ځانګړې شوې ده، د 200 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت درې لوی خرګوټي جوړ شي.
مهاجرین کې از کشورای بیرون به افغانستان میان انا
خغلی پیکار ویل هغه مهاجرین چې له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته راځي او غالیو له عبدلو سره بلد دي، هغوی ته په دغه خرګوټو کې د کار او سرپناه زمينه برابرېږي. له 15,000 نه نیولې تر 10,000 غالی عبدونکو مهاجرین د پاکستان د مختلفو کمپونو لکه لاهور، هریپور او د پیښور له مختلفو کمپونو څخه هیواد راستنیږي او په ټوله کې د 110,000 کسانو په شاوخوا کې به په مستقیمه توګه او د افغانستان 1.5 میلیون نفوذ به په غیر مستقیمه توګل دغه پروژې څخه ګټه پورته کړي.
اسی پروژه مستفید خاط شتن.
د افغانستان د غالیو د صادرولو ټولنی رئیس اسمت الله باتور وایي چې د دغه خرګوټو په جوړولو سره به په افغانستان کې د غالیو د تولید او صادراتو په برخه کې د پام وړ زیاتوالی راشي او په همدې توګه هغه ستونزې چې اوس مهال د غالیو وبدونکو ورسره لاس او گریوان دي لمخې پورته شي. اسمت الله باتور په افغانستان کې د غالیو د وبدلو او وینځلو لپاره د کافي موادو نشتون او د دغه موادو د واردولو په وړاندې خندونه او د غالیو د صادرولو پر مهال له افغان سوداګرو څخه د غیر قانوني پیسو اخیستل د غالیو د صنعت پر وړاندې لوی ستونزې پوګوت کړی او وی ویل
ما در اثر توجه دولت خیش
موږ د خپل دولت د پاملرنې لپاره غواړو په خپل د خپل غالیو سوداګر شو نه یوازې تولیدونکي. نو زموږ لومړی هیله دا ده چې د غالیو د وینځلو مواد په افغانستان کې دننه برابر شي او موږ نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړو. همداشان د افغانستان د غالیو د اوبدلو د ټولنې غړي شریفي احمدزی په افغانستان کې د امنیت خرابوالی او اختطاف د غالیو د سوداګرو او د تولیدونکو شرکتونو د خاوندانو پر وړاندې لوی ستونزه یاد کړه او له ولسمشر څخه وغوښتل چې د خارګوټو د جوړولو سربیره د غالیو د سوداګرو او د تولیدونکو د ژوند د مسؤلیت په برخه کې هم پاملرنه وکړي.
موږ د ځان د اولاد د یو تاجرانو سې د موږ سره اوس پلان کیږي او زموږ سره قراردادونه کوي د دغه کلک امنیت درنه غواړم. ولې د دوی په تیښته کې د موږ نوښته دوی ته چې څوک ماجی پښې ودروي دوی به بیا دلته ونه یې نیاتی به بیا موږ ته موږ به په میدان پاتې یو. د دوی په نامنی کې زمونږ تاوان ده. دلته چې دوه تاجران موږ سره یې زمونږ هیڅ ستونزه نشته ده. د تاجر کلک امنیت باید موږ ونیول سي.
دا مهال شاوخوا 1 میلیون تنه په افغانستان کې دننه د غالیو د اوبدلو په صنعت کې بوخت دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د شمیرې له مخې هر کال د 25 میلیونه ډالرو په ارزښت افغاني غالۍ له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي، خو دغه اداره وایي چې د دغو غالیو زیاته برخه د پاکستان له خاورې د پاکستان په نوم نړیوالو مارکیټونو ته صادرېږي او زیاته ګټه یې هم د افغانستان پر ځای پاکستان ته رسیږي. د غالیو اوبدلو او صادرونکو ټولنه تمه لري چې د دغو خرګوټو په جوړولو سره به دا ستونزې له مخې پورته شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د روغتیا د مبارزینو په وینا هغه ماشومان چې د پولیو ضد واکسین له تطبیقه پاتې سي د دې ناروغۍ له لا ډېره خطر سره مخامخ کیږي. له همدې کبله د پکتیا د عامی روغتیا مسولین له خلکو غوښتنه لري چې په تیرو کمپاینونو کې محروم سوي ماشومان واکسین کړي. ابراهیم رحیمی په دې اړه راپور شالې شړي.
د پکتیا ولایت روغتیایي چارواکي وایي پوره چمتووالی لري هغو ماشومانو ته چې په تیرو کمپاینونو کې د نامنیو له امله د فلج ناروغۍ ضد واکسین څخه محروم شوي د راتلونکي کمپاین پر مهال واکسین کړي. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدي د نورو خلکو ترڅنګ د جنخیل ولسوالۍ له اوسیدونکو وغوښتل چې خپلو ماشومانو ته د واکسین په رسولو کې له صحي رضاکارانو سره پوره مرسته وکړي.
زموږ واکسیناتوران زموږ رضاکاران دروازه په دروازه به ګرځي. هیله دا ده چې د جنخیل ولسوالۍ همدارنګه د ټولو پکتیا مسؤولین خپل ماشومان کمپاین ته راوړي او واکسینې کړي.
ډاکټر حمیدی زیاته کړه د تیر وروستي کمپاین په ترڅ کې چې په اګست میاشت کې ترسره شو یوازې په جنخیل ولسوالۍ کې د نامنیو له امله شاوخوا یوولس زره ماشومان له دې پروسې بې برخې پاتې شول. د ګوزن راتلونکی درې ورځنی ملي کمپاین چې ټاکل شوی بله دوشنبه پیل شي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به شاوخوا 9 میلیونه ماشومانو ته پکې د ګوزن ضد 2 څاڅکي واکسین ورکړل شي. د جانخیل اوسیدونکي سمیم له امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې که څه هم د ولسوالۍ امنیتي وضعیت ښه دی خو بیا هم له خلکو غوښتنه لري چې واکسیناتوران بدرګه کړي.
دا خو ضروري ده چې باید واکسین وشي چې هر رقم کېږي باید واکسین ورسوي ځکه چې هلته خو په زراب نفر پرته دي 40000 یا 10000 نفر ته اطمینان رسیږي. خپله د ماشومان چې دي کنه ماشومان دي هغه خبر نه دي باید موږ مسؤلیت لرو چې هغه باید ورته واکسین ورسوو ځکه هغه زموږ اولادونه دي. هغه موږ
د روغتیا پالانو په وینا هر هغه ماشوم چې د ګوزن ضد واکسین له 2 څاڅکو برخمن شي نسبت هغو ماشومانو ته چې دغه واکسین نه ورسیږي د دې ناروغۍ پر وړاندې د وجود دفاعي سیستم پیاوړی وي. مدني فعال شکر کمران د ماشومانو د روغتیا په برخه کې نه یوازې صحي کارکوونکي مسؤول یادوي بلکې د ټولنې هر وګړی مکلف بولي چې د دغې ناروغۍ په لمنځه وړلو کې پوره مسؤلیت ترسره کړي.
د ګوزن یا پولیو زیانونه ټولو ته په ډاګه دي که خدای نه خواسته ماشوم په دې ناروغۍ اخته شي نو ټول عمر د خپلې کورنۍ او د ټولنې د اوږو بار ګرځي. هغه نشي کولی په خپلو خپو ولاړ شي او د ژوند فعالیتونه په سم ډول ترسره کړي. زه دا ویل غواړم که ستاسو ماشومان یا ناروغان وي یا په خو ویده وي یا هم دوی چیرته تللي وي نو تاسو ډیر کوشش وکړئ چې حتماً هغوی له دې 2 څاڅکي د پولیو واکسین څخه برخمن شي.
سره له دې چې د تیر کال په پرتله سږ په افغانستان کې د ګوزن مثبتې پیښې کمې دي خو د روغتیا پلانو ټینګار دا ده چې که ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین په خپل وخت ونه رسیږي د دې ساري ناروغۍ د ویروس خطر ته په کتو سره د ماشومانو روغتیا له جدي ګواښ سره مخ کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د څو مهمو خبرونو غټی کې یو ځلې بیا. طالبانو د دوشنبه په ورځ د هلمند ولایتي مرکز لشکرګاه د نیولو لپاره له 2 خواوو په یوه وخت ورځي حملې اپیل کړې. لشکرګاه ته نږدې د پولیسو په یوه قرارګاه باندې د موټر بم په مرګانۍ حمله کې 14 کسه وژل شوي دي چې اکثریت یې پولیسانو. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما وایي چې په قندوز کې د حکومتي قواوو او طالبانو ترمنځ روان جنگ په نتیجه کې 2000 کسان له دغه ښار نه بې ځایه شوي دي چې عاجلو بشري مرستو ته ضرورت لري. نامعلومو ټوپکوالاو افغان ژورنالیست عبدالصبور سریر چې د انګریزي ژبې ورځپاڼې افغانستان ټایمز سره کار کوي په کابل کې زخمی کړی. سریر د شپې لخوا له دفتر نه کور ته روان شو. درې ټوپکوالاو په لاره کې د هغه موټر په زور ودرو، سیلفون او کمپیوټر یې ورنه واخیستل او په سریر زخمی کړ. تر اوسه لا چا دغې حملې ذمواري نه ده قبول کړې. فرانسه وایي شاید چې د روسیې مشران په سوریه کې د جنګي جرمونو له الزامونو سره مخامخ شي. خارجه وزیر جان ماک ایول د دوشنبه پر ورځ ویل چې په سوریه کې به د روسیې د جنګي جرمونو په اړه تفتیش د حق په نړیواله جنایي محکمه یا ICC کې پیل شي. او اسلامي دولت یا داعش د دوشنبه پر ورځ ومنله چې لوړ پوړي مشري 13 میاشت د سوریې د رقا په ښار باندې د امریکایي جیټ الوتکو د بمباریو په دوران کې وژل شوی دی.
قدرمن اوردونکو زموږ دوهمه نیم ساعته خبری خپرونه پر دې ځای پای ته ورسېده. د دری برخی همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خپرونه تاسو ته شروع کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.